درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري. د سپتمبر د یولسمې د حملو په شلمه کالیزه ولسمشر بایدن د امریکا د ملي یووالي د ساتنې غوښتنه وکړه. په پکتیا کې مامورین وایي معاش لا هم نه دی ورکړی شوی. نور خلک وایي
پاسپورت اداره بند ده، تذکیرو دفتر بند ده، تذکیرې نه ورکول کیږي.
هم په دې ولایت کې برېښنا او انټرنیټ نشته. د میدان وردګ اوسیدونکي وایي
ورزانان نشته، د کاروبار نشته، د کور بچت خو پرې ده، ولکه د بچو د پیسې لرو، د هوټل پیسې ولکه لرو.
لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې احمد تکلی اوروي.
السلام علیکم. طالبان وایي چې د امر الله صالح ورور دوی نه دی اعدام کړی. په کابل کې یو شمیر حجاب لرونکو میرمنو نن د طالبانو په ملاتړ لاریون وکړ او د ترکیه، آذربایجان او پاکستان ګډ پوځي تمرینات سبا پیلېږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په تیرو درې ورځو کې د لسګونه امریکایي وګړو او د متحدو ایالاتونو د دایمي ویزو د لرونکو په ګډون له 250 زیات کسان له کابل ایستل شوی دي. ښاغلی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی چې دا کسان د قطر د هوایي شرکت په الوتنو کې وتلي. خلیلزاد دا یو مثبت پرمختګ بللی دی. هغه له طالبانو څخه په دې مهمه چاره کې د همکارۍ په خاطر مننه کړې. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې له قطر، طالبانو او نورو ارخونو سره تماسونه به دوام وکړي څو له افغانستان د امریکایانو، بهرنیو وګړو او هغو افغانانو خوندي وتل یقیني شي چې غواړي له دې هېواده ووزي. طالبانو هغه ادارت کړې ده چې ګنې د پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح ورور دوی اعدام کړی. رویټرز خبری اژانس د طالبانو د المارا ویبپاڼې د اردو څانګې د پرونی راپور په اساس خبر ورکوي چې طالبان وایي د صالح ورور روحلا عزیزی په پنشیر کې د جګړې پر مهال وژل شوی دی. لدې مخکې د خاغلی صالح زوی عباد الله صالح رویټرز ته ویلي و چې طالبانو د تر د پنجشنبې په ورځ اعدام کړ. طالبانو تیرونی د دوشنبه په ورځ پر پنشیر د بشپړې ولکې ادعا وکړه، خو د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې ویلي چې د دوی ځواکونه د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې شته او مقاومت کوي. په کابل کې لاسګونه خزونن په داسې حال کې چې پوره حجابونه یې اغوستي وو د کابل پوهنتون د یوې لیکچر خونې مخې ته د طالبانو په ملاتړ لاریون وکړ. شاوخوا 300 نجونو چې له سره تر پښو پورې په تورو حجابونو کې پوښلې وې او د طالبانو سپین بیرغونه یې راپول، د لویدیځ ضد ویناوې وکړې او د طالبانو د اسلامي امارت له پالیسیو څخه ملاتړ اعلان کړ. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته په پلازمینه کې په پلازمینه او ځینو ولایتونو کې یو شمیر معترضانو چې اکثر ښځې وي د هغه څه پر ضد مظاهرې وکړې چې دوی په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنه وبلله او د ازادۍ شعارونه یې ورکول. هغه مهال هم په کندز ولایت کې په اسلامي حجابونو کې پوښلو یو شمیر ښځو د طالبانو په پلوي مظاهرې وکړې. د پاکستان نړیوال هوایي شرکت پی آی ای وی پر روانه اونۍ کې بل افغانستان د خلکو د استلو له بهیر سره د مرستې لپاره کابل ته ځانګړې چارتر الوتنې بیا پیل کړي. د پی آی ای ویان عبدالله حفیظ خان نن شنبه فرانس پرس خبری آژانس ته ویل چې د شرکت د دې کار لپاره ټول تخنیکی جوازونه ترلاسه کړي دي. هغه زیاته کړه چې لومړی چارتر الوتکه به ایرباس 320 وي چې سبا د سپتمبر په 14مه به د کابل پر لور وخوځيږي او بیرته به اسلام آباد ته ستنه شي. پی آی وی تر اوسه معلومه نه ده چې د مسافرینو د انتقال لپاره له کابل څخه او کابل ته عادي الوتنې به څه وخت پیل کړي. پی آی له هغو لومړنیو شرکتونو څخه و چې د اګست په 15مه نیټه پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان پلازمینې ته چارتر الوتنې ترسره کړې. د دې شرکت چارواکو ویلي دي چې د اګست د 15مې او 22مې نیټې ترمنځ ورځو کې نږدې 1500 بهرني وګړي له افغانستانه بهر ته ولېږدول. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی وایي افغانان خزي اوس هم کرکټ کولای شي. خغلی فضلی د سرګندونې تیر شپه ناوخته ل اس بي اس پښتو رادیو سره په مرکه کې وکړي. د استرالیا د کرکټ ادارې د پنځشنبه پر ورځ د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستيال احمد الله وسیق یوې ورستې مرکې ته د اشاره پترس کې اعلان وکړ چې کله طالبانو په مشرۍ حکومت د خزو سپورت ته اجازه ورنکړي نو له افغان ملي لوبډلې سره د کرکټ راتلونکي مهمه لوبه به کنسل کړي. خو خغلی وسیق تیر شپه ازادۍ رادیو ته ویل چې طالبان په سپورتي لوبو کې د خزو د ګډون یا نه ګډون په اړه تر اوسه رسمي تګلاره نه لري.
اسلامی امارت نه یوازې د سپورت او ورزش مخالفت نه کوي بلکې هڅوي، ولی اسلامی امارت د شزو د سپورت په اړه تر دې د مخبل رسمي دریز نه دی بیان کړی. کیدای شي چې دا تګلاره په راتلونکي کې اعلان شي. هغه څه چې موږ مخکې ویلي وو د هیواد کلتوري او امنیتي وضعیت په پام سره مخبل نظر څرګند کړی وو.
د افغانستان او استرالیا د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د نومبر د 28 نیټې لپاره پلان شوې ده. او باکو وی پر روانو څو ورځو کې بل ترکی او پاکستان سره د ګډو پوځي تطبیقاتو کوربوي. د لومړی ځل دی چې د دې دریو هیوادونو ځواکونه ګډ پوځي تمرینات کوي. د نه ورځنی تمرینات سبا د سپتمبر په 12مه پیلېږي. د آذربایجان دفاع وزارت په یو بیان کې چې نن خبر شو ویل دي چې د دریو ورونو 2021 په نوم د دې پوځي تمریناتو هدف د سولې او جګړې پر مهال جګړې ته د تیاریو نیول دي. په بیان کې راغلی چې د پوهې او تجربه شریکول د دې پوځي تمریناتو یو بل هدف دی.
خبرونه مو له آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر و په منځني سپد ول شپږنی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 سپ اوري. د سپتمبر له یولسمې شل کال وروسته لا هم د افغانستان له خاورې د نور نړۍ د امنیت د ګواښل کېدو په اړه اندېښنې په خپل حال پاتې دي. که څه هم طالبان ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو امریکا او لویدیځ ملګري په افغانستان کې د القاعده او داعش د بیا فعالېدو ګواښ جدي بولي. تازه د پینټاګون مشر ویلي چې شایي القاعده په افغانستان کې یو بیا سر راپورته کړي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې لتر هغره سره د مبارزې په نوم د امریکا له شلکلنې جګړې وروسته یو ځل بیا هغه ډله په دې هیواد واکمنه ده چې متحده ایالاتو یې رژیم ړنګ کړ. له طالبانو سره د امریکا د جګړې یو لوی موخه لتر هغرو په ځانګړي ډول القاعده شبکې سره د دې ډلې ټینګیاړي کې وي. که څه هم د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په افغانستان کې د خپل ماموریت لپاره وروسته وویل هغه موخه یې په لاس راوړي چې دوی پسې افغانستان ته راغلي وو، خو ښکاري چې امریکا او لویدیځ ملګري لا هم په دې اړه اندېښمن دي. تازه د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آستین ویلي خیال القاعده په افغانستان کې یو ځل بیا حضور پیدا کړی. د پینټاګان مشر چې منځني ختیځ ته سفر راوتلی و کویت کې خبریالانو سره په خبرو کې هیله خودلې چې طالبان به په خپل خاوره کې القاعده ډلې ته ځای ورنه کړي. هغه زیاته کړې امریکا په افغانستان کې د القاعده د فعالیتو ګواښ ته متوجه ده او د منځوړو لپاره یې بشپړ چمتووالی هم لري. د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د شوې تړون یوه برخه د القاعده په ګډون لټولو تر هغه وروډلو سره د اړیکو پرې کون دی. هغه څه چې طالبان ورته ځان ژمن خي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرسیال احمد وسیق ازادي راډیو ته راګلې پیغام کې په دې اړه د دوی په پخوانی د ریسټینګار کړی چې د افغانستان خاوره بعد د بل هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي. خو له القاعده او نورو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پریکون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پلټون کې اداري سیګار راپورونه چې د دوه هیلو هوکړې وروسته خپاره شول خی چې طالبانو له دې ډلو سره پټې اړیکې ساتلې دي. هغه راپور چې طالبانو بیا رد کړ د القاعده سربیره افغانستان ته بل ور پیښ ګواښ د داعش ډله دی. هغه ډله چې د تیر اگست میاشتې په شپږویشتمه یې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر په نښه کړ چیرې چې د دیارلس امریکایي عسکرو په ګډون نږدې 120 تنه پکې ووژل شول او 200 نور ټپیان شول. امریکا داعش هم د ځان او خپل متحدینو لپاره جدي ګواښ بولي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزي په دې وروستیو کې ویلي د دې ډلې سره د مبارزې لپاره به له طالبانو سره په مشوره عمل وکړي. خو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د افغانانو د امنیت پر وړاندې هیڅ ګواښ نشته. د فبروري په 13مه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پرزیدلي حکومت د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج یو شمېر خبریالانو سره ناسته کې ویلي وو د القاعده د وسلوالو سربیره په افغانستان کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ، تاجکستان اسلامي غورزنګ او د ختیځ چین د ترکستان د وسلوالو په ګډون 10000 بهرني ترهګر شته چې موخه یې منځنۍ اسیا ته د جګړې غزول دي.
په همدې حال کې د امریکا ولسمشر لخپل ولس د ملي یووالي د ساتلو غوښتنه وکړه. جو بایدن د سپتمبر د 11مې د تروریستي حمله په تړاو په خپل وینا کې د قرباني شویو کسانو د یاد درناوی وکاوه. شل کاله مخکې پر امریکا په تروریستي حمله کې نږدې 3000 تنه ووشل شول. په پام کې ده چې نن لومړی میرمن د هغو حمله ساحت لارشي چې د سپتمبر په 11مې نیټه شوی وي. د موضوع د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11مې د تروریستي حمله د شلمی کلیزې په مناسبت لخپل خلکو د ملي یووالي د ساتلو غوښتنه وکړه. هغه پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د مبارزې لپاره د امریکا پر روح کې یووالی زموږ د ځواک تر ټولو غټ ټکی دی.
ولسمشر بایدن وویل چې شل کاله مخکې پر امریکا په تروریستي حمله کې څه کم 3000 کسان وژل شول. نن شنبه به لومړی میرمن جل بایدن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د حمله دریو سیمو ته ولاړسي. نیویارک، پینټاګون او په پنسلوانیا کې یو ساحه. شل کاله مخکې د سپتمبر پر 11مه په نیویارک کې د نړیوالي سوداګرۍ دوی لوی ودانۍ په واشنگتن ډی سی کې پینټاګون یا دفاع وزارت او څونور ځایونه د تروریستانو لخوا د ترشتول سویو الوتکو په وسیله په نشه شول. دا پیښه نه یوازې په متحده ایالاتونو کې بلکې په افغانستان کې د ژور بدلون باعث و، ځکه امریکا القاعده شبکه په دې حمله تورن کړه او په دې پلمه یې لدی پیښې څو اونۍ وروسته پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې و وپرځاوه. ولسمشر بایدن پرون په خپل خبري کې وویل امریکا د سپتمبر د 11مې تر حمله وروسته یو بې ساري حرکت تجربه کړ چې هغه د ملي یووالي لپاره د خلکو تعهد دی. ولسمشر دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د کورونا او بعد مهارولو د کورونا ضد واکسین لپاره د دستوراتو او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تړاو ورباندې سخت انتقادونه کیږي. تکل سوي چې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې نن د دې ورځې په ویاړ ځانګړي مراسم جوړ سي. په نیویارک کې به په دې مراسمو کې د پولیسو او د اطفایي د مامورینو د وژل سویو افسرانو له کونډو او ماشومانو سره د مرستې د صندوق فعالان هم ګډون وکړي. دا صندوق له هغو کسانو سره مرسته کوي چې د سپتمبر د 11مې د حملو په نتیجه کې ناروغي ورته پیدا شوي دي. دا ټولنه دغه راز د هغو کسانو د کورنیو لغړ سره ګوري چې په دې حملو کې وژل شوي دي. د نیویارک د دوه دنګو نړیدلو ودانیو ځای چې د دې پیښې په یاد څلې پکې جوړ شوی له شروع کلونو وروسته لا هم د هغو سیلانیانو لپاره په زړه پورې دی چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه ورته راځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پنځیر ورځ ځنی وسیدونکو وای طالبانو دوی د خپل مينو پریښودو ته اړ کړی دي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې خلکو به برښنا او نورې اسانتیاوي نه لري او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. طالبانو مخکې دا ډول اداوې رد کړي او د تازه اداو په اړه تر اوسه پوری څه نه دی ویلي. نور حال په دې راپور کې
په کابل کې د پنځیر ولایت بيزه سوي. پنځیر د افغانستان هغه ولایت دی چې د دوهم مقاومت جبهې لپینځو ورځو شدید مقاومت وروسته د طالبانو لاسته ولوید. طالب ویان ذبیح الله مجاهد پینځو ورځې مخکې وویل چې دوی پنځیر نیولای دی. که څه هم د طالبانو پر وړاندې د پنځیر د دوهم مقاومت د جبهې د مقاومت خبرونه لا هم اوریدل کیږي او دغه جبهه وایي د طالبانو پر وړاندې دا ډول درېدو ته به دوام ورکړي. د پنځیر ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي وای د جمعې په ورځ طالبانو دوی د خپل کور پرې خودو ته اړ کړل. نو موري ادا کوي چې طالبانو د انټرنیټ او برېښنا شبکو د پرې کولو ترڅنګ پر دوی خوراکي توکي هم بند کړي وو.
مجبور کړم چې ما خانه خود ترک کنیم و طرف کابل بیایم. و د پنځیر
په پنځیر ولایت کې طالبان زیات بشري جرمونه ترسره کوي. ټولو کلو ته زی او خلک له کورونو راواسي او له هیڅ دلیل پرته پرې ډزې کوي او له منځه وړي. همدارنګ په پنځیر کې خوراکي توکي کم شوي حالت یې ټولې مواصلاتي لارې تړلې دي. ډوډۍ او خواړه پکې نه موندل کیږي. خلک وږي دي.
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومي واخیستل سي. ازادي رادیو ته وویل چې تیر ورځ کابل ته راغلی دای د بيځای کېدو لامل یې داسې بیانوي.
از ولایت پنجشیر که دیروز آمدیم از ولایت کابل
شد. پرون له پنجشیر ولایت نراغلو دلته کابل ترا کډسو. دلیل یې دادی چې د خوراکي توکو خبره و. همدارنګه روغتیایی توکو ته ملاسرسی نه درلودی. هلته برېښنا او انټرنیټ نسته او له کوره د خلکو وتل بل ستونزه وه. همداسې د طالبانو له لورې د خلکو شتمني او کورونه چور او چپاول شول چې بیا یې هغوی هلته کاروي.
که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې طالب چارواکو ویلي و چې ټول خلک په پنجشیر ولایت کې امن دي او هیڅ چا ته به زیان ونه رسیږي او کولای سي چې خپل کارونو ته دوام ورکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زادوی امریکا د قطر په مرسته په تیرو درو روزو کې شاوخوا 250 بهرانیان او امریکایان له افغانستانه ایستلي دي. نوموړي تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر لیکلی چې دغه هیواد خپلو دې هڅو ته دوام ورکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپلو تازه ټویټونو کې د طالبانو له هغه اقدام څخه هرکلی کړی چې دوه ورځې وړاندې یې شاوخوا 250 بهرانیانو ته له افغانستان نه د وتلو اجازه ورکړه. ښاغلی خلیلزاد لیکلي امریکا وتوانېده چې په تیرو درې ورځو کې له افغانستان نه شاوخوا 250 بهرانیان چې په هغې کې امریکایان هم و له افغانستان څخه وباسي. نوموړي لیکلي امریکا هڅه کوي تر څو هغه بهرانیان چې په افغانستان کې پاتې او هغه کسان چې غواړي افغانستان پرېږدي له دغه هیواد څخه وباسي. بلخوا بیا د قطر د بهرانیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي چې له خپل ترک سیال سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بیا پرانیستو لپاره د دواړو هیوادونو پر همکاریو غږېدلی دی. نوموړي پرون جمعه پر یو ټویټر په یو بیان کې وویل چې د کابل د هوایي ډګر د بیا پرانیستو او له نړۍ سره د افغانستان د بیا وصلېدو په هدف د ترکیه او قطر د همکاریو له نتایجو خوشحاله دی. هغه په ټینګار سره وویل چې قطر او ترکیه په ګډه هڅه کوي تر څو د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره له تخنیکي پلوه چمتو کړي. له دې سره هممهاله د اسلام آباد او کابل ترمنځ د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت یا پی آی ای الوتنې به را روانونې کې پیل شي. د پی آی هوایي شرکت وین عبدالله حافظ خان نن شنبه فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د دوشنبه ورځ به د کابل او اسلام آباد ترمنځ ملکي الوتنې بیا پیل شي. حافظ خان زیاته کړې چې د پی آی ای یو ایرباس 240 الوتکه به د دوشنبه په ورځ له اسلام آباد څخه کابل ته والوزي. دا په داسې حال کې ده چې د الوتنې پیل شي نو پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته به پی آی ای لومړنی نړیوال هوایي شرکت وي چې افغانستان ته الوتنې پیلوي. هڅه موږ چې د کابل نړیوال هوایي ډګر کې د وسنیو تازه پرمختګونو په اړه د اړوندو چارواکو او طالبانو نظر هم واخلو خو بریالي نه شو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو وايي په دې ولایت کې د دولتي او خصوصي بانکونو په ګډون یو شمیر ادارې لا هم غیر فعال دي چې له امله د خلکو ستونزې او کړاوونه ډېر شوي دي. خلک د یادو ادارو د فعالیتو غوښتنه کوي.
د 2023 کال د اگست میاشتې 14 منټه هغه ورځ چې طالبان د پکتیا مرکز ګردیز ترننه وتل او د دې ولایت واکې په لاس کې واخیست. له دې نیټه پورې څلور وشت ورځې تیریږي خو لا هم په پکتیا کې دولتي او خصوصي بانکونه نه دي پرانستل شوي. دغه چاره د پکتیا د اوسیدونکو ورځنی کارونه له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. دوی د پکتیا له سیمه ایزو طالب چارواکو غواړي چې د بانکونو له مسؤلینو سره به هوکړې ته ورسیږي څو د خلکو د ستونزو د رقمولو لپاره دولتي او خصوصي بانکونه خپلې دروازې پرانیزي. د احمد الله احمدی او د ګل پرواز په نومونو د پکتیا د اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل
او د پکتیا خلک ډیر زیات په ستونزو کې دي. هغه که سوداګر دي، که هټیوال دي او که عام خلک دي یا پخوانی کارکونکي دي، د دوی پیسې په بانکونو کې بندي پاتې دي او هر ورځ موږ راځو ورته. دا اوس هم زه د بانک مخې ته ولاړ یم، غوښتل مې چې معاش ترلاسه کړم خو زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې په دې 15 ورځو کې خپل معاش ترلاسه کړم. له خلکو مو قرضونه کړي دي.
زه د اریوب نه راغلی یم. موږ کرې درک نه لګېد. او سړی همداسې موتا راوړلو دلته دلته کوز کړو. دلته په هوټلو کې کارزار شو. عزیزي بانک ته راغلي وروره جانا بیخي هغو کتابچې کې پیسې رسي لیکلي دي. نور څه درک نه لګېږي. دلې مور شپې په پیبان کې وته تیرو. دغه بانک کله خلاصېږي یا یې چې خلاصوي، کله یې چې نه خلاصېږي، کله یې چې پیسې نشته. موږ داسې حالات وي راغلي یو چې نور وروره جانا ساده راچو په لارې کې.
د بانکونو د بندیدو له امله خلکو ته د ورپېښو ستونزو تر څنګ د یو شمېر دولتي ادارو نه فعالېدو هم د خلکو ستونزې ډېرې کړي.
د بلې خوا د میدان وردګ خلک وایي په دغه ولایت کې کاروبار په ټپه درېدلی او هر ورځ د ګټې پر ځای څو چنده زیان کوي. ګڼ خلک اوزګار شوي او هڅه کوي چې بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو لاړ شي.
د افغانستان د پلازمینې کابل د څنګلوري ولایت میدان وردګو ولایت مرکز میدان شار دی چې د پخوا په پرتله پکې د خلکو شمیر زیات تر سترګو کیږي. خو که څه هم په دغه شار کې د خلکو شمیر زیات دی، ولی هټیوال لاس تر زنه ناست دي او زیات شمیر کاروباریان هر ورځ د ګټې پر ځای زیان ویني او ناهیلي کورونو ته ځي. دا ځکه چې شار ته راغلي کسان هم په سودا اخیستلو پسې نه، بلکې د کاروبار په پیدا کولو پسې راغلي دي څو د خپلو ماشومانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. نور احمد او جاوید یو له هغه کسانو څخه دي چې مرکز میدان شار ته له تیرو شلو ورځو راهیسې راځي، خو تر نن ورځې پورې نه دي توانېدلي چې کار پیدا کړي. په دې شار کې نه یوازې دا چې هټیوال یا دکانداران او نور کاروباریان لاس تر زنه ناست دي، بلکې د هوټلیانو کاروبار هم د پخوا په پرتله ضعیفه شوی دی. د هوټلونو مسولین وایي د پخوا په نسبت هوټلونو ته ډیر کم خلک راځي او هغه توکي چې دوی استعمالوي په قیمتونو کې زیاته لوړوالی راغلی دی او که په زاړه نرخ وپلوري نو دوی ته د ورځې مصرف هم نه پوره کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. په انټرنیټ کې زموږ د پانه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. زموږ خبرونه د سهار لوته ماشام تر او په منځني څپه دوله شپږ نیو او په ځینو شارونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري. شل کاله مخکې القاعده شبکې سره تړلې 19 جنگیالیو د امریکا د متحده ایالاتونو په خاوره کې خونړي بریدونه وکړل. بریدګرو په څو ساعتونو کې د امریکا د اقتصاد او حکومت پر سر بریدونه وکړل چې په کې نشته 3000 کسان ووژل شول. د بوشتون کې پیښې د امریکا د متحده ایالاتونو او نړۍ د تاریخ لیدلوري بدل کړ. نور په دې راپور کې
دا سی ورځ چې نړۍ بدل کړه. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه د القاعده شبکې 19 غړو د امریکا په خاوره کې تر ټولو خونړي بریدونه تر سره کړل. کله چې د امریکا په سیاسي او مالی مرکزونو دا ویجاړون کې پیښې روانې وي، ملیونونو کسانو په ورختای خبرونه تعقیبول. د یو لمرین سهار په 8 بجې او شپږ څلوېښت دقیقو یو سپرلی وړونکی ډیجیټل وتکا په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز له مشهور اسمان څخه چلی سره وجنګول شو. ځینې عیني شاهدانو فکر کاوه چې خای دی و بده تصادفي پیښوي، تر هغه چې ولستق کې ورسته دوی مال وتکا د جنوبي اسمان څخه ودانې سره په دولو کې پټ. یو عیني شاهد وایي ما هیڅ کله داسې یو څه زما په ټول ژوند کې نه دی لیدلی. د سوداګرۍ نړیوال مرکز د ټلیفون د کمپنۍ شرکت ولګیدل، هر څه ویجاړ شول. دواړه الوتکې چې له تیلو ډکې وي له باسټن نه الوتی وي. په هر یو کې 15 الوتک تختونکو کنټرول خپل کړی او الوتکې پر وسلو بدل کړی وي. د دې پیښې په لومړي سر کې په سلګونو کسان ووشل شول او ډیر نور هم د اسمان څوکو ودانیو په لوړو پوړونو کې بند پاتې وو. یوی نه پیژاندی عیني شاهد ویل
ما ونه لیدل چې څه پیښ شول، خو همدا اوس ما ولیدل چې خلک له کړکیو ځانونه ښکته راغورځوي. زه هڅه کوم پوه شم چې خور می خده، ځکه هغه په دغه ودانۍ کې ده. هغه د سوداګرۍ په نړیوال مرکز کې ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جورج دبليو بوش په فلوریدا کې د یو لومړني خونځي په لیدلو بوختو چې د دفتر رئیس ورته ویل امریکا تر برید لاندې ده. مخکې تر دې چې حمله بشپړ شي، بوش ملت ته لنډه وینا وکړه.
ما د فدرال حکومت ټولو ادارو ته امر کړی چې قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره مرسته وکړي او د هغو کسانو د موندلو لپاره بشپړه څېړنه وکړي چې دا عمل کړی دی.
کله چې پر دې برجونو الوتکې وروستل شوې، د امریکا د هوایي چلن فدرالي ادارې د امریکا ټولو ملکي الوتکو ته پر مزګه د کیناستو بي سابقې حکم ورکړ، خو دو نور الوتکې لا د مخه د الوتک تختونکو په لاس ورغلې وي. یوه له دوی څخه د واشنگټن ډي سي په څنډه کې د پینټاګان په خوا چې د امریکا د دفاع وزارت مقر دی روانه وه. یو عیني شاهد وویل
ټول هغه څه چې ما واوریدل یوازې ژغ او بیا لمبې وي. د اور یو لوی توپ پر ودانۍ را
په نیویارک کې زرګونه کسان د ودانۍ یو ختنی پوړونو ته وزغستل، خو د ځینو لپاره دا ډیره ناوخته وه. د سهار په 9:59 جنوبي څلور ونړید چې په ټول خاري ماتې ګوډي او زهرجنې دوړي ور وشیندلې. په وروستۍ تختول شوې الوتکه درې نوي الوتنه کې ناست سپرلې د خپلو خپلوانو لخوا په ټلیفوني تماسونو کې د مخکینیو بریدونو څخه خبرې شوې وي. د دوی ویړلې هڅه وکړه چې د الوتکې د پیلوټ په خونه یرغل وروړي او له بل هدف سره د الوتکې د جنگولو مخه ونیسي. په دې شخه شولانګ کې الوتک تختونکو الوتکه پر پوز راښکته کړه او پنسلوانیا کې په یو کرونده کې نسکور شو چې ټول سپاره کسان پکې وژل شول. د سهار په 9:30 شمالي دنګ ودانۍ چې لومړنۍ الوتکه ورسره جنگول شوې و هم را ونړیده. دا دواړو اسمانڅوک ودانیو په قربانیو کې سلګونه وروښونکي پولیس افسران، روغتیایي کارکونکي او ژغورونکي شامل و چې د الوتکو د لګیدو لپاره سم دستي ورسته د ملکی خلکو د مرستې او ژغورن لپاره د غلطور ټول شوی وو. د چې ترمزکی لاندې مترو تړلې و، سلګونه زره کسان له منهټن ټاپو څخه په پلونو او کیختیو کې وایستل شول. کله چې د اور لمبې خاموش شوې، د لټون او ژغورنې هڅې د نړیدلو اسمان څوک ودانیو او نور شاوخوا نړیدلو ودانیو په ساحو کې پایل شوې. د نیویارک خاروال وویل
دا وحشتناک دی، ویجاری وحشتناک دی. خلک هر څه کوي چې هر څومره کسان چې ممکن دی وشغوري. دا به یو اوږد مهاله
د امروش میر سملاسی سرګن نه وو، خو وروسته څېړونکو د نتیجې ته ورسېدل چې نږدې 3000 کسان په ټولو بریدونو کې وژل شوي دي. زرګونه نور په دې بریدونو کې ټپیان شول او ګنج غورون کې د دوړو او لوګیو د تنفس کېدو په پایله کې شدید ناروغ شول، چې ځینې له همدې پیښې سره د تړلو ناروغیو له کبله په وروستو کلونو کې مړه شول.
هر څه څنګه روان دي؟
سړی ستاسو سترګې سوځي، پر مخ دې دوړې پرتې دي، دا بيخي ډېر دي، لهدا زیات دي.
لا پیښې وروسته د امریکا استخباراتي ادارو په دې ترهګرو بریدګرو کې 15 سعودي عربان او 4 د نورو عربي هوادونو وګړي و پیښندل. يرغمل لیون کوچی د الوتکو پیلوټي کوله د الوتنې روزنه په امریکا کې بشپړه کړې و. دا تنظیم شوی بریدونه تر ډیره د القاعده شبکې د سعودي ټبري مشر اسامه بن لادن لخوا تمویل شوی او تنظیم شوی و. دا امریکا څېړونکو همدارنګ پاکستاني خالد شیخ محمد چې د القاعده شبکې غړی و، د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو د اصلي طرح په توګه و پیښند. د اکتوبر په 8 ولسمشر جارج دبليو بوش د القاعده شبکې او طالبانو د رژیم پرځت چې د شبکې ته په افغانستان کې پناه ورکړې و، د پوځي عملیاتو د پایل اعلان وکړ.
دا په احتیاط هدفي اقدامات د دې لپاره دي چې د یو تروریستي عملیاتي مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو د رژیم په نظامي وړتیا برید وشي. موږ سره په دې عملیاتو کې زموږ غوره ملګري هیواد بریتانیا هم یو ځای دی. د کاناډا، استرالیا، جرمني او فرانسې په ګډون زموږ نور نږدې ملګري هیوادونو هم د دې عملیاتو په دوام کې د سرتیرو ژمنه.
د سپتمبر د 12 نیټې برید په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې پوځي ښکېلتیا او د بشت ادارې د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره پیلامه شوه، چې په 2003 میلادي کال کې پر عراق برید هم پکې شامل شو. دا پیښې په امریکا کې هم د ژوند د بدلون سبب شوې. دا سیاوا سر پایل شو چې امنیتي تدابیر پکې سخت او د قانون نافذونکو ادارو واک پکې زیات شو. هغوی چې په دې بریدونو کې خپل خپلوان وژل شوي یا له دې پیښو ژوندي ژغورل شوي، د سپتمبر 12 نیټې په ژوند کې د یو خواشینونکي بدلون راسته چې د دوی ژوند او د نړۍ تاریخ بهیر بدل کړ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.